دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې یوونی مباجا ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کله وایم. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو. ونیزه خبرونه جمهوریت د روانه غړې په دوه مینه مایکې اورېدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ نه وو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه. افغان حکومت د پاکستان پوځ هغه اداره کړی چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکی له افغانستان ورغلیو. د خیبر پښتونخوا حکومت له پوهنتونونو سره د پولیسو پوستو جوړولو پریکړه کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د توغندیو ازموینو پر سر د تازه بندیزونو ملاتړ کړی دی. افغان حکومت ویلي نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د پاکستان پوځ ویان جنرال اسیم باجوا هغه څرګندونې بې بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکی له افغانستان ورغلیو. د افغان حکومت بیان زیاتوي د چارسدی پر پوهنتون د برید غندنه کوي او بیا تکراروي چې وسلوال ښه او بد نه لري، نو دواړه هیوادونه یې باید په ګډه پر ضد مبارزه وکړي. تیر مازدیګر د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR مشر جنرال اسیم باجوا پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په یو بیان کې ویلي وو د دوی پلټنې ښیي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال افغانستانه پر باچا خان پوهنتون د چهارشنبې د یاد شروع د ورځې برید تنظیم کړو. بیان زیاتوي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالعبدالله او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمپل سره پر ټلیفون خبرې کړې او له هغوی د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د کراچي پولیسو ترهګري مخنیوي څانګې د القاعدې او لشکري جنگوي ډلو درو کمانډانانو نیولو دا وکړې. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماښام خبریالان ته وویل د القاعدې دوه کمانډانان محمد ارشاد او کریم محسن او د لشکري جنگوي ډلې کریم محمد اکرام نومېږي.
د نا قانونه ګرځولې شوی ډلې القاعده دوه کمانډران قاری محمد اکرم چې تعلق یې د نا قانونه لشکري جنگوي ډلې سره دی، د غرای نیولې شوی قاری محسن په کراچۍ کې د هدفي وژنو مشري کوله. کمانډر ارشاد او قاری اکرم تیرو دوه کلونو راهیسې روان د هدفي وژنو په کاروایانو کې ککړ دي.
علي رضا زیاته کړه چې نیول سویو کسانو د شار پر شهرای فیصل پر یو مهمې ودانۍ د برید پلان جوړ کړی و. هلته د رینجر ځواک چارواکي وایي دوی هم تیر ورځ د شار په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال تر لسو زیات مشکوک وسلوال نیولی دي. وسلوالو ډلو د پولیسو او رینجرو داوو په اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو پولیسو دوه سرتیري وژل شوی دی. د پېښور پولیسو یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال راډیو ته وویل حمله نن سهار د یکتوت په رشید ګړی څلور لاره کې شوی. دوی ویل وژل شوي پولیسان د مردانول د برید زموري چا نه ده منلی. د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیانګانی بیان کې راغلی پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته تیر مازدیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پوهنتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه وشوه. بیان زیاتوي صوبایي حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په اسلام آباد او کراچۍ کې د اف سي ځواک ځای پر ځای شوي سرتیر د خیبر پښتونخوا ته ستانه کړي چې په صوبه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پر یو دکان د توغندي لګیدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو ژوبل دی. په وانه کې یو استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال رډیو ته ویل تیر ماس پښین د ډیورنډ لکرشي هغې خوا څخه دوه توغندي وورول سو چې پکې پر یو دکان ولګېدل. خو په سیمه کې د میشتو طالبانو یوې ډلې ویلي حمله دوی د جنوبی وزیرستان له خاورې کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرې رسمي نیټه باید زر وټاکل سي. نوموړی تېر ورځ د سویټزرلینډ په ډیوس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې رواني عملې باید بندې سي. د پاکستان دولتي خبري اژانس اے پی پی بیګا لیکلي په غونډه کې نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. ټاکل شوی چې د فروری پر شپږمه د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې جوړې بیا پیلولو په اړه دریمه غونډه وکړي. ملګری ملتونه وایي په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو په مخه مهمې خبرې شایي یو څه ورځې وځنډېږي، ځکه چې هغه لانجه یا کومې اپوزیشن ډلې به په خبرو کې برخه اخلي ژوره سوې ده. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستورا یوې ویاندې تیر مازدیګر وویل امکان دی چې د جنوري پر 15مه په جنیوا کې د خبرو پیل ټاکلې نیټه تیره سي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځینو ایرانیو وګړو او کمپنیو د واشنگتن تازه لګول سوی بندیزونو دفاع کړي. نوموړی تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیوس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې ده.
We've made it very clear that we use sanctions when we think they are appropriate.
موږ دا په څرګنده ویلي چې دا سي بندیزونه د هوغناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړه تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولای شي. موږ د خپل بندیزونو لاکار کوو.
تر کېری مخکې د ایرانی سیال جواد ظریف په خپل وینا کې پر امریکایي بندیزونو انتقاد کړی او د توغندوی ازموینې قانوني بللی وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به لمشال ریډیو اوري.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او په 29.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28.40 روپۍ او په 28.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې 1 او 3 او کوټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو دونکو د مشال لړینو خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لړیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashallaradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. افغان حکومت د پاکستان فوج هغه اېدا ناسمه بللې چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون ابرید کوونکی له افغانستانه ورغلی ول. پر باچا خان پوهنتون د کیمستری کې د کیمستری استاد د خپلو شاګردانو او ملګرو ژغورلو لپاره په وسله والو ډزې وکړې او وروسته په خپله هم ووژل شو. ورور یې وای
چې ماشوم ټي وی ګلاو کو هغې باندې بس شړومبې د نوم هغه ټایم بس لیکلی و چې پروفیسر ډاکټر حامد شهید شوی دی.
افغان انځورګر حامد الله ارباب وای د خپل هنر له لارې د سولې پیغام خپروي.
یو د امن او د سولې او هغه کوم وسایل چې موږ د خدمت لپاره استعمالو هغه پیغام به ته ورسوي.
او د جمهوریت په نړۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار موضوع څېړلې. شننی او تبصری هم د خبرو لمشال لړی سره. مشال لړی ته تاسې خوږی درنو اردوونکو څنګه تاسې په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان فوج تور پورې کړی چې پر باچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې تنظیم شوی و. تیر مازدیګر د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر جنرال آسم باجوا پر ټولنیزې ویب پاڼې ټویټر په یو بیان کې ویلي د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله، او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورسره یې معلومات شریک کړي. هلته افغان حکومت د باجوا سرګندونې بې اساسه بللی او ویل یې دي چې نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړي. ریاض مساخیل نور معلومات سره.
د زیارت پورز د پاکستان پوز آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو د مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی سره د 400 پوهنتون په اړه راټول کړي معلومات شریک کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې د 400 پیښه د افغانستان له یو ځایه تنظیمې ده او وسلوالو ته د افغانستان په موبایل نمبرو هدایات ورکړې کېده. بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر افغان چارواکو وغوښته چې دغه ناوړه پیښه کې د ککړو خلکو پته ولګوي او دوی انصاف ته ورسوي. په میډیا د بیانونو په ځای متعلقه ملک او چارواکو سره د معلوماتو شریکولو عمل څنګه دی او افغانستان څومره کولی شي چې د پاکستان اندېښنو ته جواب ووایي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر او دفاعي چارو کارپوه سعد محمد نه تپوسو کو نو دوی
استخباراتی معلومات افغانستان طاقت نه لري چې پاکستان دشمنانو سره جګړه کوي، خپل دشمنانو سره جګړه کوي.
همداراز د دفاعي او سلامتی چارو یو بل کارپو او د پاکستان پوز پخوانی میجر جنرال محمود علی دورانی وای د وسلوالو خلاف کاروایی یو ګران او اوږد عمل دی.
چند سال پہلے یہ معاملہ الٹ تھا کہ ہمیں نیٹو والے
سو کا لوڑان دی دا معاملہ بلشان وا. افغانستان او ناٹو با پاکستان تا ویل چی وسلوال ل پاکستان راضی او پا افغانستان کی کاروائی کوي، خو پاکستان دغه گله کوي. نو زه فکر کوم چې هغه وخت دغه د پاکستان رصد نه لري وو او پاکستان نشي کولای چې دوی منکړي یا یې په ضد عملیات وکړي. نن افغانستان نشي کولای چې دغه سیمو او خلکو ته ورسي. نو دا یو ډیر ګران او اوږد کار دی. د دې مکمل خدمتو کې به وخت لګي، خو د دې سره سره کلک اراده او په ایمانداري یو بل سره مرستې ډېرې ضروري دي. کڅوک دا وایي چې شپه په شپه به داسې جادو وشي چې دا ټول به ختم شي، نو دا دومره اسانه نه ده.
اتنا آسان نہیں.
د ذکر دا افغانستان د 400 په پیخه خفغان سرګن کړي خوایي وسلوال له افغانستانه ورغلی. د افغان ولسمشر له دفتره جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان افغانستان شریک دښمنان دي او دوانو ملکونو لا په ګډه د دوی خلاف مبارزه په کار ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اودونکو، په اسلام آباد کې سیاسي ګوندونو، طالب علمانو او د مدني ټولنو فعالانو پر باچا خان پوهنتون د برید پر ضد لاریون کړی. مظاهره کوونکي د اسلام آباد پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د تعلیمي ادارو ساتنه یقیني کړي او د زده کوونکو تحفظ وکړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د زیارت په مازیګر ناوخته اسلام آباد پریس کلب مخې ته د عوامي ورکر پارټۍ او نېشنل سټوډنټ فیډریشن او د مدني ټولنو غړو په شریک احتجاجي مظاهره کې ویلي دي چې په باچاخان پوهنتون حمله د ریاست ناکامي ده. د دوی ویناوه چې د باچاخان د تین په موقع د هغه په نوم پوهنتون په نخه کول د دې خبرې څرګندونه ده چې دلته نه یوازې زده کوونکي په نخه کیږي، بلکې د باچاخان نظریات او افکار هم په نخه کیږي. په دې موقع مظاهره چانو د ترهګرۍ پر ضد د حکومت لخوا اکشن پلان په مکمل توګه ناکام وګرځولو او غوښتنې وکړه چې د باچا خان په هینتون حمله کوونکې دی په ډاګه کړي او په ټول پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې دی د تعلیمي ادارو تحفظ باوري جوړ کړي. دې لړکی د عوامي ورکرز پارټۍ یوې غړې لیلا اشرف مشال ریډیو ته وی.
نېشنل اکشن پلان جو پاکستان کا تھا اس پہ میرے خیال میں عمل نہیں ہوں.
پکامی تګلارې عمل درآمد نه دی شوی او کچېری عمل درآمد شوی وو نو په دومره غټه پیمانه به باچا خان په هینتون حمله نه کیده. نو په دې کې د حکومت ناکامی شامل ده چې کله په پیښور کې په ارمی پبلک سکول حمله وشو نو موږ سره حکومت لوز وکړو چې په پاکستان کې به د ټولو سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو سکیورټی باوري جوړوي او خلکو ته به تحفظ ورکوي خو هغه حکومت ورنه کړه. ناکامی اکشن پلان په مکمل توګه ناکامه شوی دی.
اکشن پلان ان کا مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے.
همداشان په اسلام آباد کې پروفیسر پرویز هود بھائی مشال ریڈیو ته وویل تر څو چې حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون را نه ولي تر هغه به پاکستانیان وجل کیږي.
یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے.
دا مسئلہ ډیر کړکیچنه ده او انتها پسندی رنس په ټوله معاشره کې خور شوی دی. زموږ سرکار د جهاد فلسفه هیر کړې نه ده بلکې موږ اوس هم په دې سوچ کې پراته یو چې موږ څنګه دلته رښتینی اسلام راولو. نو هر ډله دا دعوه کوي چې د رښتینی اسلام علمبردار موږ یو او دا نور کافر دي. نو په داسې صورتحال کې جهاد کول بیا دوی خپل فرض ګڼي. نو کومو خلکو چې په پیښور آرمی پبلک سکول حمله کړې وه هغوی په باچا خان پوهنتون هم حمله وکړه. نو زه وایم چې زموږ سرکار دا جهادي تنظیمونه ډېره موده د هندوستان او افغانستان خلاف استعمال کړي دي او هغوی دا ګڼل چې داسې به د پاکستان طاقت سیوا شي. نو تر څو چې دوی دا خوبونه ویني زموږ خلک به وجل کیږي.
یہ خواب دیکھتے رہیں تو ہمارے لوگ مرتے رہیں گے.
د بشری حقوقو کارکون کی سمر من اللہ ہم پدی اڑ مشال ریڈیو تا اوے
اوکری چی ٹولو کی چ کمڑوں بے سما خیال کے ایشو دے اخ دایا دے چ مونگ دا یا وچ مسئلہ دا اس مونگ ملک کے مونگ دا اون کو کن اون کو ٹولو کی مخ کے چ مونگ دا اگڑو او پدی خبر یقین کو چ دا س مونگ مسئلہ دا دا س مونگ ماشمان سر د دیو جوندنا تھریٹ کی دی نو بیا ب مونگ دے س مخنی نو اس چمنگ دمرا کلے معشمان دمرا زوان حلقان ددیو خمنگ دے ملک قربانی ورکڑا پکار دے اس خمنگ ویخشو چکل منگ ٹول یاو شو نو بیا بدلون برازی او ددی بمخنی وے کی
د ذکر دا د باچاہن پوینتون د پیخی پرزید د اسلام آباد پگڈون پو سوات پیخور چار سدے او بنو کی احتجاجی مظاہرے وشوی او لاروانی ہم دی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنو دن کو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. پر بچا خان په هنتون تر برید رسو پاکستانی رسنیو دا خبرونه خبره کړل چې ګوا کې په افغانستان کې هندي کړیو وسلوالو ته پیسې ورکړې دي چې پر پهنتون برید وکړي. پښتنه دا چې پر پهنتون د حملې تر شا اصلي قصه څه ده؟ آیا هند رښتیا وسلوالو ته پیسې ورکړې دي؟ آیا پر آسانو اهدافو وسلوالو د ضرب عذب عملیاتو بدل اخستو لپاره حمله کوي او کنه څه بل خبره ده؟ دا او نورې پښتنې نجیب عامر له شنونکو سره سیړلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون له برید نه پس د پاکستان د پوځ ویان ویل په برید کې څلور وسلوالو برخه اخیستې وه. ټول وژل شوي او دوی پوره معلومات لري چې دوی څوک څنګه برید ترتیب کړ او د چا په اشاره یې دار سوکړل. عاصم باجوا دا هم ویل چې دوی کافي شواهد او معلومات راټول کړي چې په تناظر کې دوی پلټنې کوي خو په دې اړه رسنیو ته نور معلومات ورنکړل. د پاکستان سرکاري رسنیو د پنځمه په ورځ ویل پولیسو د چارسدې په ځنو کلو کې د چاپو پر مهال لشلو زیات کسان گرفتار کړي او پلټنې ترې پیل کړې دي. همدارنګ د سواد په قمبر سیمه کې یو مهم ترهګر نیول شوی او درې څلوېښت تنه نور بیا په کوهاټ کې نیول شوی دي. هلته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځشنبه په ورځ ویل دوی به د تحقیقاتو له بشپړولو وروسته پر یاد پوهنتون د برید کوونکو او د هغوی لپاره د اسانتیاو د برابرونکو خلاف اقدامات کوي. خو برید کوونکي وژل شوي او د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ څه ذمهواري لري او څه باید وکړي؟ د پاکستان د سیاسي چارو کارپو طلعت مسعود وایي خبره واضحه ده چې برید تحریک طالبان پاکستان کړي او پر سکول یا پوهنتون برید دوی ځکه کوي چې یو خو د آسان هدفونه دي او بل دا چې له دې لارې طالبان د نړۍ توجه ځان ته اړول غواړي.
لیکن دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب تک پورے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے.
اصل خبر ادا تھا ترسو پٹول ملک کے حالات خشوی نوی ترسو دوران کارو پٹن زائنا اواڈی پا بش پل ڈول تباکڑے شوی نوی دا ممکن نه ده چې د هر پهنتون یا مکتب په وړاندې دي امنیتی سرتری ودرول شي چې گوا کې یو د ځان ځانی جزیره جوړاوي او هلته څوک ننوتل نشي او بریدونه به هم نکیږي. دا کار ناشونی دی. پاکستان دومره وسایل هم نه لري.
طلعت مسعود زیاتوی هڅه خو په جنگ کې هر څه ممکن دی خو په دې خبره کې وزن نخ کاری چې خای هند با تحریک طالبان ته د ډول بریدونو لپاره پیسې ورکړي وي.
تحریک طالبان کو پیسې دینې کی ضرورت نه وي، خود به اسې قسم کی کاروایان کر رہے ہیں.
تحریک طالبان ته د پیسو ورکول ضرورت نشته، هغه په خپل هم دا ډول کاروایي نه کوي، هغه په خوا هم دا ډول کارونه کوي. ضروري نه ده چې هند ورته د دې کار لپاره ویلي وي. طالبان په خپل هم د پاکستان دښمنان دي،
خود به پاکستان ته دښمن دي.
پاکستانی کارپوهان دا منی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلوال تګ راتګ کوي، نو څومره ممکنه ده چې که په یوه لوري کې برید ترسره کیږي نو د بل لوري د وسلوالو مرسته به ورته حاصله وي. د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي
لا خو تحقیقات روان دي، پولیس او امنیتي ادارې چې څه وایي نو خبره به واضح شي. تر اوسه خو پاکستان هم دومره ویلي چې برید کوونکو افغان سیم کارت کارولی، د دې معنی دا نه ده چې برید کوونکي له افغانستان نه راغلي.
عائشه صدیقه وایي د پاکستان پوځ به وایي چې ضرب از د ترهګرو خلاف ډېرې بریاوې لاسته راوړي او طالبان یې کمزوري کړي دي، خو خبره دا ده چې طالبان لا ختم شوي نه دي او هغوی دا ډول بریدونه کوي. عائشه صدیقه هم دا خبره کوي چې پاکستان دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو له بریدونو د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو ساتنه وکړي. نوموړي وایي د پوځ عملیاتو دومره کړي چې وسلوال اوس سخت هدفونه نه نخښ کوي، خو د اسانو هدفونو ساتنه به نور کړاو هم غواړي. نو آیا پر اسانو هدفونو طالبان ځکه بریدونه کوي چې د ضرب عزب عملیاتو غچ اخلي؟ د ځواب لپاره یو وار بیا عائشه صدیقه
نه، د غچ خبره نه ده، دا یو جنگ دی او دې ته دا نوم نشي اخیستل کېدی. خبره دا ده چې جنگ روان دی، طالبان پر ریاست قبضه کول غواړي او د دې جنگ په لړ کې ظاهره ده دوی بریدونه کوي، نو دې ته د غچ یا بدل اخستو نوم نشي ورکول کېدی.
عائشه صدیقه وایي حکومت اوس مهال د تحریک طالبان سره خبرې نه کوي او په خوای چې کولې هم نو مخه دا و چې له دې لارې له طالبانو یو شمېر خلک د حکومت لوري ته واړوي او هغوی د حکومت خلاف له بریدونو کولو منع کړی شي. خو اوس د طالبانو په لیکو کې هغه کسان پاتې دي چې هغوی جنگ ته فوقیت ورکوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشالرته تاسو وګورئ د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سی زواک سرتیری دی ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی پر باچاخان په هنتون تر برید رسو تیر مازیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبای کابینې په هنګامي غونډه کې د پونتون لپاره د پولیسو ځانګړو پوسټو جوړولو پریکړه هم وشوه. غلام بوس نور تفصیل سره.
په باچاخان پونتون د برید په اړه تیر ماخام د خیبر پښتونخوا د کابینې په هنګامي غونډه کې د پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې دوی ته اف سی ځواکونه واپس کړي او د دې ترڅنګ د کابینې په غونډه کې د پوهنتونونو خوا کې پولیس چوکیانې جوړولو فیصله هم شوې ده. د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې په اسلام آباد او کراچۍ کې تعینات کړي شوي د خیبر پښتونخوا او یا پلاټونه اف سی دی واپس صوبې ته وسپارل شي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د نیکټا د فیصلو په حواله هم پولیسو ته د خصوصي مراعاتو ورکولو په اړه غوښتنې کړې دي او له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د نیکټا هغه فیصله باندې عمل وشي کوم کې چې په صوبو کې د ترهګرۍ ضد مرکزي ادارې نیکټا لخوا د زرو زرو نورو پولیسو د برتی کولو فیصله شوې وه. د کابینې په غونډه کې د ځایي خلکو او د باچاخان پوهنتون په امنیت باندې مامور د پرایویټ امنیتي سرتیرو ستاینه هم شوې ده چې په سمدستي توګه اول دغه برید په شا تمبولو هڅه کړې وه. د کابینې په غونډه کې په دغه برید کې د وژل شوي کسانو کورنو ته د شل شل لکه روپو ورکولو او جوبلو ته د سلورو سلورو لکو روپو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ یې درنو دنګو. د چهارشنبه په ورځ د چهارسده پر باچاخان پوهنتون باندې د وسلوالو په برید کې د کیمستری اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین هم وژل شوی وو. د پیښې پر ځای کې ځینې عیني شاهدینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حامد حسین د برید کوونکو سره په مقابله کې وژل شوی دی. د مشال راډیو خبریال زلان یوسفزی د حامد حسین کلي ته ورغلی او له هغه کورنۍ سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د چارسدې باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې وجل شوی د کیمستری اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین د سوابې د شرداد خیلو اوسیدونکو. حامد حسین خپل ابتدایي زده کړې په سوابې کې ترلاسه کړې او بیا له هغې وروسته د سوات جانسب کالج نه په کیمستری کې ماستوره وکړه او د پی ایچ ڈی لپاره انګلینډ ته لاړو. په 2014 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اسیسټنټ پروفیسر په سیټ برتی شو. د یاد پوهنتون د چارسدې څنګه د ځان له پوهنتون د درجې حاصلولو وروسته حامد حسین په باچا خان پوهنتون کې د کیمستری استاذي جاری وساتله. د تیرې چهارشنبه په ورځ حامد حسین د 35 کالو په عمر کې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې ووجل شو. د حامد حسین پلار لال بہادر وای
یو دامن ندری خدا په ندری والو کې ډیر سپورت پاره خونده وړوکوالی نه دی کې داسې خصوصیتونه چې هغه مینه جذبه یې راښکلې ده. مونږ ټول ورونو نه وه که مور ورسره زیاته مینه وه. مور یې پرونه چې لکه د لیوانو پرته ده. د 50 کالو ماشوم ما اسکول ته بوته داخل مې کې بجلی غونډه کې وو پرامرای کې خدای پاک هغه پی ایچ ڈی ته ورسو تعلیم یې برابر کړو. دوه درې کاله سارو سې پلو کې ده خیره سره خپه خوشحاله خدای والي وکړو بچي وله خدای پاک دوه ورکړي دي او لګتې یو جنا ده او بچو سره ډیره مینه ساتله.
د حامد حسین مشر رور سجاد حسین وایي چې رور یې د منز او روزې پابند وو. هر چا سره به پرون تندی میلاوېدو او همدا وجه ده چې د چم گاوند لوی او واړه په مرګ ډیر خفه دي.
ما یو بوزی ریل تا ما ترنګو کوي کورو یې غږم کوي خو چار سدی نشته باندې وایي طالبان وایي حمله کړی ده او وایي ته خیر دغه وکوي چې معلوماتو کې هغه ته وایي رنګم نه ځي حامد ته او موبایل یې بند راځي نو ته وګوره ما چې ټي وي کولاو کنم کور کې مور بیماره وه آواز مې بالکل سلوګو چې ما څنګه ټي وي کولاو کو هغې باندې بس شړومبې د نوم هغه ټایم بس لیکلی وو چې کیمستری ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر حامد شهید شوی دی. چلو شبس عمل تو دغا شیر خلک
د اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین پلار وایي چې له خلکو یې اورېدلي چې زوی یې په برید کوونکو په تمانچه ډزې کړې دي او د مقابلې وروستو خود نرتوب په مرګ مړ دی. د حامد حسین د مرګ غم یو خوا خو په میړانه یې خوشاله دی. لال بہادر کاکا زیاتوي چې د ده زوی خو لاړو خو باید د قام نور بچیان خوندي شي.
پاکستان خپل حالات داسې نازک خراب دي چې هغه غریبې بند کړې دي نو نور به عوامو شو کې حالات داسې ډېر خراب شوي دي کنه. نو خدای پاک دې زمينه مرته حالات ښه کړي. د ټولو بنیانو حالات په خدای پاک ښه کړي. حالات ډېر بیکار دي. خدای پاک دې دې ظالمان لا توفیق داسې ورکړي چې په امن کې زمينه عمل وکړي نه نو کار ګران دي.
د حامد حسین په پسماندګانو کې یو کونډه درې کلن زوی او د یو کال لور شامل ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دروندونکو مشال اړې ته تاسو غوږی د کراچي پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې او رینجرز واک په جلا جلا کاروایانو کې د القاعده او لشکري جنگوي ډلو قومندانانو په ګډون د یو شمېر مشکوک وسلوالو د نیولو ادعا کړې ده. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماخام خبرلن ته د القاعده دوه قومندانان محمد ارشاد او قاری محسن او د لشکري جنگوي ډلې قاری محمد اکرم نومیږي. دوه ډلو د پولیسو د دعوو په اړه لاسنې دی ویلي. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورٹ کې ورو.
د زیارت په مقام خبري اعلانو سره د خبرو په وخت د کراچي پولیسو د ترهګرۍ مبارزې څانګې مشر علي رضا ویل چې دوی د کراچي بلدیا اتحاد ټاون سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال د ناقانونه ګرځول شو ډلو القاعده بری صغیر او لشکري جنگ وی د دوو کمانډرانو په شمول یو لس وسلوال نیولې چې د ولقینې یو شمیر بمونه جهادي لیکونه او یو د بارودي موادو نه جوړ شوی رکشا ترلاسه شوی. د خبري غونډې پر مهال د پولیسو مشر ویل چې نیولې شوی ملزمان د کراچي په یو شمیر هدفي وجنو کې ککړو او یو تن پکې د دې کاروایانو مشري هم کوله.
شو کسانو کې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې القاعده دوه کمانډران قاری محمد اکرم د غره نیولې شوې قاری محسن په کراچۍ کې د هدفي وژنو مشري کوله. کمانډر ارشاد او قاری اکرم تیرو دوه کلونو راسي روان د هدفي وژنو په کاروایانو کې ککړ دي. دې دوه ملزمانو د وسلوالو ډلو مشري هم کوله.
د پولیسو ترهګرۍ مبارزې څانګې مشر دا دعوه هم وکړه چې د وسلوالو د یوې کاروایۍ پلان جوړو. په کوم کې چې به دوی د ښار په لویه لار شاهراه فیصل باندې یوه مهمه سرکاري ودانۍ په نښه کوله. د علي رضا په وینا چې د نیول شوو وسلوالو نه مهم اسناد او د ښار نقشې هم برآمد کړې شوې. بلخوا د نیم فوجي ځواک رینجرز د ویان تر مخه د کراچۍ جنا نړیوال هوایي ډګر سره تړلې سیمه طارق بن زیاد کالونۍ په شمول یو شمېر سیمو کې لټونی عملیات کړي او د لسو نه زیات وسلوالې نیولې چې د بلقې نه وسله هم ترلاسه شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونو په دیمه نمای کې تاسو لپاره اونیس پروگرام جمهوریت هم لرو. اوس وخت شوه دی د ماسپخین دی یوه نیمه بجا. بوریوال کاکړ نو به د خبرونو لنډیز واورو.
افغان حکومت ویلي نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړي دي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی د پاکستان پوځ ویاند جنرال اسیم باجوا هغه سرګندونې بې بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پونتون برید کوونکی له افغانستانه ورغلی. د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبرسوي بیګانی بیان کې راغلی پر باچا خان پونتون تر برید وروسته تیر مازګر د پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پونتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه شوې ده. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې د القاعدي او لشکرې جنگوي ډلو درو کمانډانانو نیولو دعوه کړې ده. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماښام خبري اعلان تویل د القاعدي دوه کمانډانان محمد ارشاد او کاری محسن او د لشکرې جنگوي ډلې کاری محمد اکرام نومیږي. په پېښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو ځواکونو دوه سرتیر وژل شوی دي. د پېښور پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل حمله نن سهار د یکتوت په رشید ګړی څلور لارې کې شوی ده. د جنوبي وزیرستان په انګوراډا کې پر یو دکان د توغندي لګیدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل تیر ماسپښین د ډیورنډ له کرښې هغې خوا څخه دوه توغندي ورول شوي دي خو طالبانو ویلي چې حمله یې د جنوبي وزیرستان له خاورې کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځینو ایرانی وګړو او کمپنیو د واشنگتن تازه لګول شوی بندیزونو دفاع کړی ده. نوموړي تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیویس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په تر وینا وروسته وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې ده.
بوریوال کاکلو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریالي رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په باچا خان پوهنتون حمله نه صرف چارسده بلکې ټوله خیبر پښتونخوا یې خفګان سره مخ کړې ده. ادارې په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت په اړه خلکو کې تشویش را پیدا شوی دی او دا ټول هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې سکولونو او کالجونو کې تعلیمي کال په ختمېدو دی او د امتحانونو تیاریانې روانې دي. ادارې زیاتوي چې د امنیت په حواله اقدامات وچتول ضروري شوي دي او دې اقداماتو کې د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلارې عمل درآمد لپاره مؤثره حکمت عملي پکار ده او د دې مقصد لپاره وفاق او ثبوت کې د اړوند ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده. ادارې مخکې لیکي چې وخت په وخت د سکیورټي په لړ کې کمزوریانې لري کول پکار دي او د سکیورټي انتظاماتو کې تعلیمي ادارو له د زده کوونکو مور او پلار شاملول پکار دي او کم یو سکول چې د سکیورټي په انتظاماتو کې پاتې راځي چې د هغې خلاف ضلع انتظامیه کاروایي وکړي. ادارې اخیره کې لیکي د کامی سلامتیا په معاملو کامی مشر ولې له به یو کېدل وي ځکه چې داخلي او خارجي کړنلاره کې د وخت د ضروریاتو مطابق پالیسیانې جوړول هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله کامی مشر ولې یو ځای ولاړه وي. په همدې موضوع ایکسپریس ورسپانه خپل درې کې لیکي چې د پیښور په ارمی پبلک سکول حمله نه پس پکار چې حکومت د غوړ ملک تعلیمي ادارو لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او د تعلیمي ادارو لپاره چک پوسټونه جوړ کړي وي. اداري په وینا دا شکایتونه هم را روان دي چې وفاقي او صوبایي د امنیت او استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې د ترهګرۍ په پیښو کابو موندلو کې مشکلات را روان دي. نو دې لړ کې پکار ده چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي او د استخباراتي ادارو ترمنځ د خپل منځي رابطو انتظام ښه جوړ کړي. جنګ ورسپانه خپل ادارې کلي کې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالي کمولو لپاره کم کوشونه شروع کړي دي، نو د هغې مثبتې نتیجې را روانې دي. ادارې په وینا چې د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنایي دا بیان ډېر مهم دی، پسې چې هغه د روانې میاشتې په 2 جنوري د سعودي عرب په سفارتخانې د مظاهرچیانو لخوا د حملې غندنه کړې ده. ادارې وایي د ایران له اړخه د دې عمل نه پس دا امید پیدا کیږي چې سعودي عرب به هم د دې فوري او مثبت جواب ورکوي. ادارې لیکي دا امر د اطمینان وړ دی چې ایران او سعودي عرب چې ورته نور ملکونه هم خپل منځي شخړه د هوارولو ترغیب ورکوي. د پاکستان د سالیسۍ ستاینه کړې ده. ادارې اخري کلي کې اسلامي نړۍ دا وخت د ترهګرۍ په شمول نور سنگینه بحرانونو سره مخ ده، نو په هغې کابو موندلو لپاره د پاکستان د امن مشن کامیابي د وخت ټولو لوی ضرورت دی. باید چې داسې کوشونه جاري وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلاتو د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي تیره میاشت د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید کال پوره شو او سږ کال وسلوالو د 400 پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او زده کوونکي او استادان یې په نښه کړل. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اسلامي دولت او وسلوالو ډلې پر ضد د کاروایانو کولو اجازه ورکړي. منور شاه د دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د 400 باچا خان یونیورسټۍ باندې د وسلوال برید په اړه لیکي چې څه باندې یو کال وړاندې هم وسلوالو د پیښور په آرمی پبلک سکول کې زده کوونکي او استادان په نښه کړي وو. د دې معنی دا ده چې وسلوال د دې هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت او پوځ ادعا کوي چې د وسلوالو خلاف یې کارویانې په کامیابۍ سره جاري دي، خو دا ډول پیښې څرګندوي چې د وسلوالو خلاف د دې هیواد اوږدمهاله ستراتیژي سمه نه ده. دا راز د امنیتي چارو څېړونکي خبرداري ورکوي چې لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو بریدونو امکانات شته، ځکه چې حکومت د وسلوالو خلاف جامع کاروایی نه کوي. په دې کې د نفرت خورونکو ویناوو او نا رجستر شوي مدرسو خلاف ګامونه نه پورته کول د یادونې وړ دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد واشنگټن پوسټ ته ویلي زیاتره تعلیمي ادارې د وسلوالو لپاره آسان هدف وي او بیا ماشومان او زده کوونکي په نښه کولو سره وسلوال غواړي چې ولس کې ډېر ویر او ویره خوره کړي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د کاروایي کولو منظوري ورکول څرګندوي چې یاد ډله د افغانستان نه علاوه د نړۍ لپاره هم خطر ده. خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کاروایي به په غیر مستقیم ډول د طالبانو سره د مرستې په څیر وي، ځکه چې طالبان هم د یاد ډلې خلاف په جنګ اخته دي. مجله لیکي په داسې حال کې چې باراک اوباما د صدارت موده په روان کال کې ختمیږي، نوموړی لا هم د فشار سره مخ دی چې په نړیواله کچه او په خاصه توګه افغانستان کې القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډله سر راپورته کولو ته پرې نږدي. دې لپاره به نوموړی د ترهګرۍ ضد ځانګړی ځواک تر هغه مودې پورې د پر ځای کولو فیصله هم کوي چې د ده د صدارت د وخت نه اوړېدلی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو درکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي او په افغانستان کې رواني حملې باید بند شي. نوموړی تیره ورځ د سویټزرلند په ډیبوس کې د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید عملی نتیجې ورکړي. په غونډه کې نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. فرشته جلال زیرا کوي.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای سي، او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سوله نه غواړي. غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل سي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې وه په دې اړه وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چه زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو هغوی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي، او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان حملات طالبان به افغانستان کرده.
د میرمن دلیل په وینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډېر مهم دی، او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو ور بیا سره وګوري.
فرشته جلازه و چې تاسو رپورت وړاندې کولو د نورو اوریدونکو افغان انځورګر حمید الله ارباب وای د خپل هنر لارې د خودل غوړي چې افغانان او پښتانه متشدد نه بلکې سولایز خلک دي. ارباب له سو کلون رئیس د انځورګرۍ لارې د د پوینا د سولې او ورورولۍ پیغام خپروي او نندارتونونه جوړوي. د مشال اډو خبريال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړې چې ستاسو په مرته راګرځو.
ارباب صاحب د تیرو پنځو کلونو رئیسی چې د زګورم تاسو دلته په جلال آباد کې چې انزوریز نندارتونونه جوړوي، او یا هم کابل کې، او یا پیښور کې، او یا د هیواد نه لري ستاسو نندارتونونو سره یو موضوع تړلی وي. مثلا کدی وروستي نندارتون تراشو چې تاسو په کابل کې وکړو د زغم عنوان مو ورکړیو، د دې نستا مطلب سو؟
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو د تمنګ نوم ورکړیو زغم انزوریز نندارتون. د دې نمخ کې یو بل مشران انزوریز نندارتون هم په کابل کې مون جوړ کړیو. خو موږ تاسو کو د افغانستان دی تیر سو لسیزو کې وګورو داسې بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک په مختلفو ډلو ټپلو، افکار او احزاب وویشل. که نورې نړۍ ته بیا وګورو خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کېږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري نو دښمني در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زموږ غرض دا و چې د دغه زغم انزوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي، د یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هېڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر نو ولې نه. نو د دغه نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې، او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دغلته په جلال آباد کې چې یو ورځ ما ولیدل د ایټالیا باشنده چې ښځه خاوند راغله او په نندارتون کې ګډون وکړ، بیا تاسو نه غوښتنه وکړله چې موږ دا په بیا خلو، خو تاسو هغه ته د تصویرونو د خرڅولو او په تصویر باندې د پیسو ګټلو نه انکار وکړو، ولې د هنر له لارې نه یو څوک لاسته مړی را نه وړي؟
یو خو د ټول افغانستان له بده مرغه په نړۍ کې داسې یو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي، مسلمان وي یا پښتون وي په ځانګړې توګه، نو هغه د تشدد او د وحشت نوم دی او خلک ته ډډه کوي، او هغه تصویر زموږ په نړیواله کچه له بده مرغه د ډیرو رسنیو د لاسه بدنام شوی دی. نو یو نیم هغه بر ملکی ګړی شي په افغانستان ته راځي. زما غرض دا چې دوی ته انزورونه د افغانستان په نمائندګۍ، د ولس په نمائندګۍ تحفه ورکړم تر څو دوی د خپل وطنونو ته ویسي او هلته خلک یې ګوري. نو ظاهره خبره ده چې انزور ګوري، د انزورګر پوښتنه کوي او دغه د هیواد پوښتنه رامنځته کیږي، نو د افغانستان نوم به راځي او هلته به خلکو ته دغه فکر چې زموږ په حق له جوړ دی چې دا خلک صرف د تشدد په ژبه پوهېږي، نو هغې ته به یو د امن او د سولې او هغه کوم وسایل چې موږ د خدمت دپاره استعمالوو هغه پیغام باغی ته ورسیږي.
د دغه جلال آباد او کابل نه علاوه ملک نه بار ستا انزوریز نندارتونونه وړاندې شوي؟
افغانستان نه علاوه په پاکستان کې، په هندوستان کې، په جرمنی کې نورو یورپی هیوادونو کې په امریکا کې ما خپل انزورونه لیږلي دي او هماغه یو پیغام چې مخکې مې ویلي چې د افغانستان په حکله د سولې په حکله او د ولس په حکله یو مثبت پیغام نړیوال ته رسول دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو تاسو وګورئ او قدرمن اوریدونکو په دې رسټو کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحثونه هغه مهال زیات شول چې د دسمبر پر 10مه د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې د لوی لار پراخولو پروژې پرانسته وکړه. پر دې ځین ګوندونو پښتونخوا ولسی تحریک انتقاد وکړ چې دا د اقتصادي پروژې غربي لار برخه نه و. د پاکستان یو شمېر ګوندونو پر وفاقي حکومت د دې لار پنجاب ته د اړولو او ژمنو نه پوره کولو تور پورې کوي. په جمهوریت خبرونه کې مو د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار موضوع روښانولو هڅه کړې ده. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه ته ویل کیږي؟ له چین سره د کاشغر گوادر لار پاړه د پاکستان حکومت اول مفاهمتي لیک کله لاسلیک کړی وو. له بیجینګ سره د اسلام آباد له مفاهمتي لیک سره سم دا لار له کومو ځایونو تر تیرېدو وروسته تر گوادر غځول کېده. په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه ولې ګڼي چې دا لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول شوي. د ډسمبر پر 10مه نیټه په ژوب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کومې لویې لار پراخولو پرانیسته وکړه. دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر یعنی 2015 زیږدیز کال د دسمبر پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د یوې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. تر دې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهری ل خپل ټاکنې سره سم صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویلي ول چې وزیر اعظم به د دسمبر پر 13مه په ژوب کې د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. کله چې د دې لوی لار پرانیسته وشو نو په پاکستان کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل دا د غربي برخې پرانیسته نه و بلکې د یو ساده سړک پراخولو کار وو. په یاني وخت کې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هم پر وفاقي حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصادي لار په اړه تیر کال په می میاشت کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او دا چې دا لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. تر دې وروسته د جنوري پر 10مه په پېښور او د جنوري پر 11مه په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې وشوې چې پکې د پاکستان شاوخوا ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. په دې غونډو کې هم پر پاکستانی حکومت ټینګار وشو چې د لار په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. د پرمختګونو په کتو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې درې لوی موضوعات څېړو. لومړی به دا معلومه کړو چې د کاشغر گوادر یا چین پاکستان اقتصادي لار څه ته وایي. بیا پر دې وغږیږو چې د دسمبر پر 13مه نیټه په ژوب کې چې وزیر اعظم د لوی لار پراخولو پروژه پرانیسته نو آیا هغه د دې لار غربي برخه وه او کنه. دریم به په خبرونه کې واورو چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه د دې لوی پروژې په اړه څه اندېښنې لري او څه کول غواړي. نو لومړی د چین پاکستان اقتصادي لار در پیژنو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوري پر 11مه په اسلام آباد کې له چینایي پانګونکو سره تر لیدو وروسته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار د عربونو ډالرو یو شمېر پروژو مجموعه ده چې د سیمې اقتصادي حالت به بدل کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي ل دې لوی پروژې به ټول پاکستان ته ګټه ورسي او دا چې دا اقتصادي لار د پاکستان ټولو صوبو په ځانګړي ډول تر ټولو وروسته پاتې هغو یعنی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د پرمختیا موقع برابروي. د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپل وپاڼه یو برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بیلابیلو لیکونو کې ویلي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالی هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. وپاڼه وایي دا د 40 اربا امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه مشال راډیو ته وویل دا پروژه یوازې د سړک جوړولو نوم نه دی بلکې په دې کې نور ډیر شیان شامل دي.
دا یوازې د سړک جوړولو پروژه نه ده. د اقتصادي لار معنی دا ده چې د دې لار له جوړېدو سره به نوري فایبر غځېږي، ورسره به د اورګاډي پټلۍ جوړول کېږي او دا لار به چې له کومو سیمو تیریږي هلته به اقتصادي زونونه جوړول کېږي. د دې لار سړک باید شپږ کرښې ولري، نو دا د کوریډور یا اقتصادي لار ټول پیکیج دی.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژه په هغه ډول راپیژني لکه خورشید شاه چې بیان کړه. د پاکستان نور ګوندونه لکه عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فی، قومي وطن ګوند او تحریک انصاف هم د اقتصادي لار پروژه یو پراخه هغه بولي. اوریدونکو، همدا نظر د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون هم دی. تر اوسه په دې بحث کې په پاکستان کې هیڅ ګوند د اقتصادي لار تعارف یا پیژنګلوي په اړه هیڅ اختلاف نه لري. اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې یو شمېر ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې دا لار یې له خپل اصلي مسیره پنجاب ته اړولې او په دې ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان د دې پروژې د پانګونو له ګټو بے برخی کول غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وای د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې پیل پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري کړی وو او په دې لړ کې په 2012 زیږدیز کال کې د بیجینګ له چارواکو سره یو مفاهمتي لیک دستخط کړی وو.
موږ په 2012 زیږدیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخوانی ولسمشر زرداری صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډیره اسماعیل خان به خیبر پختونخوا ته داخليږي او بیا به د ورېښمو له لوی لار تر چین رسي. نو دا لار د نورو هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده.
خورشید شاه وایي له گوادره تر کاشغره پورې د تګ لپاره نورې لارې هم جوړېدای شوي، خو د پیپلز ګوند پخوانی حکومت د خیبر پختونخوا او بلوچستان لار انتخاب کړه ځکه چې دا لنډه وه او ګټوره وه.
لارې خو ډېرې دي، لکه له گوادره تر رتو ډیرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وې تلونکې لار، بلاله کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوچستان له سیمو تیریږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي او ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي بلکې ورسره جوړېدونکي اقتصادي زونونه به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کړي.
خورشید شاه وایي د دې لار له پښتونخوا او بلوچستان د تیرولو بل لوی لامل دا و چې د پاکستان د ټولې ګټې 80% برخه سند پښتونخوا او بلوچستان پیدا کوي.
د دې پروژې بشپړولو لپاره به موږ پور هم اخلو، نو چې قرض واخلو هغه به ټول یا 80% پنجاب نه پرې کوي، هغه به د پاکستان له بجټه ورکول کېږي. د ټولو 400 پیسې ده. د پاکستان د ټولې ملي ګټې 80% سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا پیدا کوي، نوره ګټه پنجاب پیدا کوي. نو چې کله قرض واپسو نو هغه به د پاکستان په کچه ورکول کېږي، یوازې پنجاب یې نه ورکوي.
هلته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون له دې توره انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته اړولې، بلکې تیر کال په می میاشت کې له شوې ټولګوندیزې غونډې سره سم د دوی په وینا به لومړی غربي لار پرانیزي. همدې ته په کتو د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري چې د مسلم لیگ نون یو مشر دی ویلي ول چې په ژوب کې پرانیستل شوی سړک د غربي لار برخه ده. اوس دا معلومه وو چې دا رښتیا هم د غربي لار برخه وه او که څنګه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین پر هغه ورځ د یو شمېر نورو ګوندونو له مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره ژوب ته تللی وو. دی وایي دوی ته چې حکومتي واکدارانو پر هغه ورځ معلومات ورکړل نو ورته وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي.
په دې وخت کې د سنگل نه سلور رویا او د سلور نه بشپک کوم
خود جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای د غربی لار په نوم پښتانه او بلوچستان تیر استل شوی ول ځکه چې د ژوب سړک د آسیا پرمختیايي بانک په پیسو د یوې بلې پروژې برخه ده.
دا
آسیا پرمختیايي بانک یا ایشین ډیولپمنټ بانک هم په یو خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک د دوی په مالی مرسته جوړیږي. د پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وایي د مسلم لیگ نون خپل غړي وزیر اعظم تیرباسي او دا چې د ژوب سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نه لري.
د دې له چین پاکستان اقتصادي لار سره هیڅ تعلق یا تړاو نه و. ګوره نواز شریف د هیواد وزیر اعظم دی. زما په نظر په دې کې نواز شریف پړ نه دی. دا هغه هیڅ قصور نشته. هغه یو ساده انسان او مسلمان دی. دا هغه ګوند کسان دی اړباسي او یو ځای ته بوزي. باید وزیر اعظم له هغوی پوښتنه وکړي چې ولې دا کار ورسره وکړي.
جمعیت علماء اسلام فی تحریک انصاف او پښتونخوا ولسی تحریک هم ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نشته. دوی یو ځل بیا تور پورې کړ چې د پاکستان وفاقي حکومت حقیقت نه ښکاره کوي. خو د پاکستان حکومت وایي لژمنې سره سم خپل کارونو ته یې ادامه ورکړې ده. د عوامي نېشنل ګوند له میا افتخار حسین مې پوښتنه وکړه چې آیا د ژوب سړک له پرانیستو سره دوی مطمئن شول او که څنګه. دی وایي هغه وخت به مطمئن شي چې غربي لار له خپل پلان سره سم جوړه شي.
نه نه مونږ خو اطمینان بلوي چې مغربي اکنامک کوریډور د خپل ګروپ مطابق جوړ شي چې کومه وعده به مونږ سره د حل پارټس کنسلټ نه پس کړې ده او هغه قوم ته اعلان کړی دی. چونکه وزیر اعظم چې د حل پارټس کنسلټ نه پس یو وعده کړې وه نو دا به د خپل ګروپ مطابق مغربي اکنامک کوریډور حکومت کرن جوړوي چې هغې ته ټول لوازمات شامل دي.
نو قومي نېشنل ګوند مطمئن نه و. نو ژوب ته د تګ معنا څه وه؟ میا افتخار حسین وایي د تګ دا معنا نه وه چې وزیر اعظم نواز شریف له پلانونو سره دوی موافق دي، بلکې د خپلې خبرې کولو لپاره ورسره په سفر تللی وو.
کومه خبره ما په ابتدا کې وکړه چې هغه وایي دا مغربي پلان کوریډور دی، موږ خو به دا خبره شوګر خور غواړي چې رښتیا دی او که نه. نو چې موږ ځونه او موږ ځان خبره ونه خو زه چلته تللی یم. نو ما مشاهد حسین سره خبره کړې ده، ما محمود خان صاحب سره خبره کړې ده، ما مولانا فضل الرحمان صاحب سره کړې ده، ما بیا وزیر اعظم صاحب سره پخپله کړې ده او بیا ما په تقریر کې کړې ده. په داسې وخت کې خپل موقف بیانول چې رستو سړی فریاد کوي او څه خبرې او کیسې کوي نو په موقع خبره پکار ده. نو هلته ما خپل واضح موقف ښی دی او دا مې ورته ویلي چې دا ګروپ چې پم دی د پښتنو د اقتصادي ترقۍ راز دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای دوی هم شکونه لري چې د پاکستان وفاقي حکومت لار بدله کړي ده، نو ځکه له هغوی غوښتنه کوي چې خپل ژمنې پوره کړي.
د ټولو سیاسي جماعتونو په مجلس کې اعلان کړی او هغه مغربي روټ ته چې د خیبر پښتونخوا پکې یو علاقه ډېره علاقه کور کېږي، د بلوچستان ډېره علاقه پکې کور کېږي. اوس خبره دا ده چې زمونږ شکوک پیدا شوی دی، شک پیدا شوی دی. حکومت هغه روټ تقریبا نه لاره اختیاره کړې ده.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه زیاتوي د حکومتي اقداماتو له کبله د کاشغر گوادر لار لانجمنه شوې او دی ویریږي چې چین له دې پروژې لاس وانخلي.
حکومت
دا لار دومره لانجبنه کړې ده چې بس زموږ هڅه دا ده چې په خبرو دا مسله هواره کړو، ځکه چې موږ ویریږو چې چین له دې لانجو تنگ نشي او دا پروژه ختمه نه کړي. دا د پاکستان لپاره ډیره مهمه پروژه ده او که یې موږ ضایع نه کړو نو ښه به وي.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق زیاتوي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي.
موږ به بیا د حکومت سره خبرې وکړو، موږ د حکومت سره باندې فشار راوړو چې کوم اعلان نواز شریف صاحب په اول میټینګ کې کړی دی او د عوامو سره د سیاسي جماعتونو سره کوم وعده پیل هغه پوره کړي. موږ له هغه تلغاو نه جوړول غواړو. زموږ وطن مخکې نه مصیبتونو سره مخامخ دی او دا ضرور غواړو چې مذاکرات او د خبرو اترو د لارې د میټینګونو د سیمینارونو او د شانداوالۍ غونډو ته لاړ شو. کار سره حکومت مجبوره کړو د کوم کار واده چې حکومت پخپل د لمونځ څخه کړی ده.
اورېدونکو موږ تر شاوخوا یوې اونۍ پورې هڅه وکړه چې په
پر دې موضوع د پاکستان پلاننګ او پرمختیا چارو له وزیر احسن اقبال سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته پاکستان وفاقي حکومت د سیاسي ګوندونو تورونه ردوي او په بیا بیا یې ویلي چې لومړی به غربي لار بشپړوي. په راتلونکي خبرونه کې به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوڅ سیاستوالانو دریځ وڅېړو. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت